د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت غرمې 12 بجې په خبری غړې کې زه نجیب عامر ستاسو قربایم. په دې یو سات کې تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه مهم رپورټونه اوریدل شي، نو که وخت لرې سرپات شي د دنیا او سیمې له حال ځان خبر کړي. په سر کې به خبرونه ورو هارون بادشاہ ته مایک ورکوم او له خبرونو وروسته به رپورټونو ته ادامه ورکړو.
سرټکی وسلوالو بیګه په شانګله کې پر وی پولیس چوکای برید کړی دی. د خیبر پښتونخوا سملای په پرونی غونډه کې د پیښور پر آرمی په بسکول د وسلوال برید لسو کالو پوره کېدو په تړاو بحث شوه. او په سوریه کې د بشار الاسد د حکومت تر چپه کېدو وروسته په لومړي ځل د نوموړي په حواله یو بیان مخې ته راغلی دی. د خبرونو تفصیل د شانګلې ضلع په چکیسر کې وسلوالو پر پولیسو په ډزو کې دوه پولیس سرتیري وژلي او درې نورې جوبل کړي دي. دا خبر د چکیسر تانې محرر مقبول احمد نن سهار مشال لوي ته وکړه. هغه ویل بیګا شاوخوا 11 بجې نه سرګند وسلوالو د دوی له تانې نه 15 کیلومتره لوي په ګننګل پولیس چوکای برید وکړل او یا د مرګ جوبلې واړول. مقبول احمد زیاته کړه چې د پیخي سیمې ته ګڼ پولیس لیږدول شوي او هغوی د وسلوالو د لټون عملیات پیل کړي دي. د شانګلي د بیګانی برید ذمہواري تر دې د محکمې وسلوالې ډلې منلې نه ده. دا په تاسو حال کې چې سوات خلکو پرستاو کې د نام نه پر ضد احتجاجونه او لاریونونه وکړل، خو حکومت ته پوز وایي چې د وسلوالو پر ضد دوی هدفي عملیات روان دي. د خیبر پختونخوا سملای په پرونی غونډه کې د پیښور پر آرمی پر بسکول د وسلوال برید لسو کالو پوره کېدو په تړاو بحث وشو. د اپوزیشن ګوندونو د غړو ترڅنګ د حکومتي ګوند تحریک انصاف هغو هم په خپلو ویناو کې تر هغرای پر ضد د پاکستان د مرکزي حکومت پالیسي ناکامه وبدله. د عوامي نشتل ګوند نثار باز وویل د پاکستان وګړي په تیره د آرمی په بسکول د وژل شو ماشومانو میندې او پلرونه تر نن ورځې پورې انتظار دي چې د عدالتي کمیشن رپورټ ورته په ډاګه شي.
آغا جوڈیشل کمیشن خپل رپورٹ پائل کړو د دې وطن هر ماشور او بازمیر پښتون داتا پوسټ کې چې هغه رپورٹ ولې پبلک کړل شي. نن هم دا ماشومان د والدینو دغه مطالبه ده.
د 2014 زیږدیز کال د دسمبر پر 14 د پیښور پر آرمی پبلک سکول په برید کې شاوخوا یو نیم سل کسان چې زیاتره یې زده کوونکي ماشومان ول وژل شوي ول. دغه برید ذمہواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلې وه. د پاکستان دغه وخت حکومت د برید د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو ترڅنګ د هیواد د سیاسي ګوندونو په سلا مشوره د ترهګرۍ ضد د قومي اکشن پلان اعلان هم کړو. د خیبر پختونخوا سملای پرونی غونډې ته په وینا کې د حکومتي ګوند تحریک انصاف صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدي د آرمی پبلک سکول په برید کې د وژل شوو ماشومانو میندو پلرونو ته د انصاف ورکولو غوښتنه وکړه. د پیپلز ګوند احمد ګونډي بیا په خپلو خبرو کې وړاندیز وکړ چې د ترهګرۍ پیښو د عمده لاملونو د پګوته کولو لپاره د سملای په غړو مشتمله یو کمیټي باید جوړه شي. بلخوا وزیر اعظم شهباز شریف د آرمی پبلک سکول د حملې په مناسبت پرون یعنی د دسمبر پر 14 پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د وسلوالو پر ضد د پریکنده ګامونو اخیستلو ژمنه تکرار کړه. د بر جنوبي وزیرستان قومي مشرانو او د بلدیاتي حکومتونو منتخب استازي وایي د غزلې زرګونه کسانو ته چې کورونه د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوز د 2009 زیږدیز کال په عملیاتو کې ړنګ شوي ول معاوضې لا هم نه دي ورکړل شوي. یو ځایي مشر سلیم مسید پرون مشال لري ته وویل د بر جنوبي وزیرستان 109,000 خلکو ته ټوکنې ورکړل شوي دي چې ورڅخه یوازې د په خبره 20,000 خلکو پیسې ترلاسه کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې د سیمې غریب خلک په خپلو ړنګو کورونو کې اوسي او غږ یې وفاقي او نه هم صوبایي حکومت اوري. د سروي کې تحصیل چیرمین شاه فیصل غازی مشال لوته ویل چې حکومت ژمنه کړې و چې د هر لنګ شوي کور مالک ته به 4,00,000 روپۍ ورکوي، خو د نوموړي په خبره چې زرګونه خلک هغه مرستې ترلاسه کولو ته انتظار دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا په سملا کې د بر جنوبي وزستان یو استاذ آصف خان وایي چې د حلقې د اغېزمنو خلکو لپاره معاوضې ځکه نشته چې مرکزي حکومت صوبایي هغه ته پیسې نه ورکوي. د جنوبي وزستان خلکو تر دې مخکې هم د لنګو کورونو د معاوضو موضوع پورته کړی او په هغه لړ کې احتجاجونه هم کړي دي. ځایي انتظامي مشال لوته پرستو کې ویلي ول چې ځینو کورنیو ته پیسې ورکړي دي او پاتې غوتبه هغه مال ورکړي چې صوبایي او وفاقي حکومت ورته پیسې ولګدوي. خو د بر جنوبي وزستان مشرانو پرون وویل چې کومه ویزه زر ورنکړل شوې نو پراخ احتجاج به پیل کړي. د اتحاد تنظیمات مدارس دینیا په نوم د ټولنې مشر مفتی منیب الرحمن پرون مخام په اسلام آباد کې خبري غونډه ته وویل چې حکومت باید د سوسایټیز رجستریشن امندمنت اکټ 2014 په نوم د قانون غزټ نوټیفیکیشن جاری کړي. په خبري غونډه کې چې د جمعیت العلماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن ترڅنګ د پاکستان یو مشهور دینی عالم مفتی تقی عثماني هم ګډون درلود. مفتی منیب الرحمن خبري کانفرنس ته وویل د دوی د ټولنې سپریم کونسل د یاد قانون پر رسمي ډول د اعلانولو غوښتنه د اسلام آباد په خپل پرونی غونډه کې په یو قرارداد کې کړي. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن خبري غونډې ته وویل سوسایټیز رجستریشن ترمیمی بل 2024 د پارلمان دواړو ایوانونو منظور کړی او دوی له ولسمشر آصف علی زرداری نه غوښتنه کوي چې دستخط یې کړي. پاکستان ډان رسپانې لیکلي د وزیر اعظم شهباز شریف مشرۍ وفاقي حکومت د شپږشتم آئینی ترمیمی بل لپاره د مولانا فضل الرحمن د ګوند ملاتړ ترلاسه کولو پر وخت له نوموړي سره منلي ول چې سوسایټیز رجستریشن ترمیمی بل به منظوروي. دا قانون د مدارسو د رجستریشن اختیار د تعلیم محکمې پر ځای د ضلع مرستیال کمشنر ته ورکوي. حکومت د دینی عالمانو د بیګانی خبري کانفرنس په جواب کې تر اوسه څه نه دي ویلي. ولسمشر آصف علی زرداری په دې ویلو سره چې ترمیمی بل ځینې تخنیکی نیمګړتیاوې لري دا غي مسوده د اکتوبر په وروستیو کې قومي اسمبلی ته بیرته لیږلې و. او د سوریې چپشي ولسمشر بشار الاسد ویلي هغه د دسمبر پر اتم علاقه وروسته له هیواد ووت چې یاغانو په مبینه توګه د روسیې پر یوې هوایي اډې برید وکړ. په مسکو کې چارواکو د ته امر وکړ چې سمدستي ووزي. د بشار الاسد حکومت تر چپکې دوروسته دا د نوموړي اولنې بیان دی چې پرون د سوریې د ولسمشر دفتر پر ټیلیګرام خپور شو. له سوریې نه د بشار الاسد د وتلو خبرونه لاغه وروسته خپاره شول کله چې د هیئت تحریر شام په نوم ډلې د دسمبر پر اتمه د پلازمینې دمشک د نیولو اعلان وکړ. دا غي پر سبا یعنی د دسمبر پر نهمه په مسکو کې چارواکو وویل چې د روسیې چې ولسمشر ولادیمیر پوتین بشار الاسد او دغه کورونا ته سیاسي پناه ورکړې ده. هیئت تحریر شام چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګر ډلې په توګه اعلان کړي دا مهال په سوریه کې د یو عبوري حکومت جوړولو چارې پیل کړې دي. د مشال ریډیو د خبرونو پای
هارون بادشاہ او چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول د دې خبرونې ځنې مهم رپورټونه داري. د خیبر پختونخوا اسمبلی د ترهګرۍ خلاف د مرکزی حکومت پر کړنلارې نیوکه وکړې. لس کاله وړاندې د پېښور په آرمی پبلک سکول برید کې د وژل شوي یو ماشوم مور نن هم له حکومت ها د انصاف غوښتنه کوي.
حکومت اسم نه کړي چانه ماشوم لاړ یې نور څه ډیمانډي تا ډیمانډي کنه کې به دا خو پته لګو زموږ بچی بس کم کاتو کې لاړو زموږ بچی چا مړکو.
پرون د خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې پر پولیو ټیمونو بریدونه شوې دي. رپورت لرو. د جنوبي وزیرستان خلک د عملیاتو پر مهال د خپل وړنګو کورونو معاوضه غواړي. د سیمې یو مشر وایي د خیبر پختونخوا حکومت د دلیب کومار او راج کپور استوګنځایونه پر موزیم بدلوي. د یادې صوبې د لرغونو اثارو د ادارې مشر عبدالصمد
دلیب کومار راج کپور صاحب کورونه دواړه ډېر خراب حالت کې پروینشل ګورنمنت پرسیز کړو انشاءالله یو څلور میاشتو پس به غیمانه کار شروع کړو.
د مشال رډیو د تاسی خبري غړی اوري. د خیبر پختونخوا اسمبلی په پرونی غونډه کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو برید د لس کالو پوره کېدو په مناسبت باسه شو. په هغه برید کې چې ذمهواري د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلې وه 150 نه زیات کسان وژل شو چې زیاتره ماشومان ول. د پې اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو ترڅنګ د حکومتي تحریک انصاف ګوند غړو هم د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د مرکزی حکومت پر پالیسۍ نیوکې وکړې. دوی غوښتنه کوله چې د آرمی پبلک سکول د برید د پلټنو لپاره د جوړ عدالتي کمیشن رپورت باید ولس ته په ډاګه شي. په بس کې دا وړاندیز هم وشو چې د اسمبلی پر غړو مشتمله یوه کمیټې دی د رښتیا معلومولو د یو کمیشن جوړولو لپاره خپل سفارشات وړاندې کړي. بلخوا وزیر اعظم شهباز شریف د آرمی پبلک سکول د حملې په مناسبت په خپل جاری کړي یو بیان کې د وسلوالو پر ضد د پریکنده ګامونو اخیستو ژمنه تکرار کړې ده. تفصیل د غلام غوسنه.
د پېښور په آرمی پبلک سکول لس کاله وړاندې د ترسره شوي وسلوال برید په اړه دا بحث د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د دسمبر په 14 د ماښام وروستو د اسمبلی د معمول د کاروایۍ وروستو ترسره شو. د بحث په پیل کې د عوامي نېشنل ګوند غړي نیسار باز غوښتنه وکړه چې د یادې پیښې وروستو چې د آرمی پبلک سکول د وژل شویو ماشومانو د میندو او پلارانو په بیا بیا غوښتنه کوم عدالتي کمیشن جوړ کړی شوی و، نو د هغه عدالتي پلټنو راپور دې ولس ته په ډاګه کړی شي.
او د دې وطن هر بادشاہ او بازګر پښتون داتا پوسټ کې چې رپورټ ولې پبلک نه کړی شو، نن دا ماشومان د والدینو دغه مطالبه ده که چېرته داسې قسمه واقعات د دنیا په نور ملکونو کې شوي وي چې کم کم کردارونه پکې ملوث وو، هغه کردارونه به د همیشه همیشه لپاره ختم کړی شوي وي.
د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدی د آرمی پبلک سکول د ماشومانو د میندو او پلارانو د دې غمیزې په اړه په خپلو سرګندونو کې د هغه پیښې په سختو ټکو کې غندنه وکړه او زیاته یې کړه.
آج ای پی ایس کے شہدا کے لواحقین
نن د ای پی ایس د ماشومانو میندې او پلاران د پښتنه کوي چې مونږ خپل ماشومان د قربانی یا شهادت لپاره نه لیږلي، بلکې مونږ خپل ماشومان د تعلیم ترلاسه کولو لپاره لیږلي وو. نن هغوی پښتنه کوي چې تر اوسه دوی ته د خپلو ماشومانو د وینې په بدل کې انصاف نه لري میداو شوی. د اسمبلی د حزبی اختلاف غړي احمد کونډي په اسمبلی کې د آرمی پبلک سکول د پیښې وروستو د ترګرۍ ضد نیشنل اکشن پلان باندې نیوکې وکړې چې یاده پالیسي د وسلوالو په ضد د کوټلي عملیاتو لپاره جوړه کړې شوې وه، ولې د تحریکي انصاف د تیر وفاقي حکومت په دور کې د وسلوالو په ضد د عملیاتو په ځای د هغوی سره مذاکرات وشو او د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په تیښته کې بریالي شوي وسلوال واپس پښتونخوا صوبې ته راوستلی شو. احمد کونډي وویل پکار ده د وسلوالو سره د هغه مذاکراتو کولو لپاره د دې اسمبلی په غړو مشتمل د رښتیاو معلومولو یو کمیشن جوړ کړي شي. راځئ نن په دې ایوان کې د رښتیاو معلومولو یو کمیشن جوړوو، که څوک ماته نږدې دی او که تاسو ته نږدې دی، خو که هغه د وسلوالو خیرخواهي کړې وي او د ریاست نه بالاتر فیصلې کړې وي نو هغه ته سزا ورکول پکار دي. د اسمبلی د حزبی اختلاف او حزبی اقتدار د دواړو خواو غړو د ای پی ایس د پیښې وروستو د نیشنل اکشن پلان جوړولو باوجود په موجوده وخت کې د بدامنۍ په پیښو سختې نیوکې وکړې او له وفاقي حکومت او ادارو نه یې د امن امان د ستونزې حل کولو لپاره د کوټلي تګلارې جوړولو غوښتنې وکړې.
د غلام غوث رپورټ مو اوریده. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. پرون په اسلام آباد کې یوې مدني ټولنې د پیښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوال برید د لسو کالو پوره کېدو په تړاو احتجاجي مظاهره تنظیم کړې وه. په مظاهره کې سیاسي، مدني او د بشري حقونو فعالانو ګډون وکړ. دوی ویل حکومت باید د هغه برید رڼې عدالتي پلټنې وکړي او پایلې یې ولس ته په ډاګه کړي. بلخوا د بشري حقونو وفاقي وزارت په پرونی خپور کړي یو بیان کې د پیښور آرمی پبلک سکول برید یوه لویه غمیزه بللې او زیاته کړې ده چې حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره خپل ټول وسایل په کار راولي. ګوهر مسجد رپورټ لري.
دا مظاهره د پاکستان سوشلیست فورم سازمان لخوا رابلل شوې وه. په مظاهره کې ګډون کړي پخوانی سینیټر فرد الله بابر مشال ریډیو ته وویل چې ریاست او حکومت د آرمی پبلک سکول پیښه په اړه تر اوسه څه عملي ګامونه نه دي پورته کړي. د زیاته کړه
د آرمی پبلک سکول د سانحه چې وه 16 دسمبر دا زموږ د تاریخ یو ډېره تیاره ورځ ده، توره ورځ ده. 1971 کې په دغه تاریخ واقع شوی وو او هغه خبر نه کوم، خو دا په 16 دسمبر 2014 کې په ای پی ایس باندې چې حمله وشوه اوس پورې د هغوی چې کوم مطالبات وو د هغوی د لواحقین او د والدین په هغې عمل درآمد نه دی شوی. خبره دا ده چې دا حمله ولې وشوه، دا دهشتګرد چرته نه راغلي. موږ مطالبه صرف دا ده تاسو چې کوم دی یو ټروت کمیشن جوړ کړئ، ای کې دا وګوري چې دا دهشتګرد چا ساتلی او دا به ومني پکې بیا چې دا د ریاست غلط پالیسی وا او دویم دا چې آزادانه عدالتي تحقیقات دي.
په مظاهره کې بیلابیل تنظیمونو او بشري حقوقو کارکونکو ګډون وکړو. یو بلتن مشال ریډیو ته د پیښې په اړه صدا سه خپل خیال وړاندې کړو.
پروفیسر شاہ جہان وگڑپال صدر عوامی ورکرز پارٹی پنڈی اسلام آباد دا سیدھا ضلع سانحات پر برے ملک جاری و ساری ہوئی ترسو چ برے ملک دا بیانیہ جدار جہاد دبر جو پریشر ملک تے دا دا نیریٹو دا بیانیہ چ ترسو چا چیلنج کڑی نہیں او دا ب چیلنج کی گی پے بل بیانیہ بنے چا بیانیہ سر خلق اونز ری گی آ بیانیہ لا عملی شکل وار نہ کی دا قسم واقعات دا آئے دن خبر نئی خبر نہیں
دا بشری حقوق وزارت سیکرٹری سبا صادق دا غمرازی پتوگا دا ڈسمبر پش پڑا سما یہ بیان خبر اپبل اڑ حکومت دا خبره سو سو زلا کڑے دا چې د آرمی پبلک سکول پی خکی ککڑ کسانو خلاف گامونا اوچت کڑی شوی دی یاد دوی چې په 2014 لسم کال کې په پیښور آرمی سکول باندې ترهګری برید وشو چې نږدې پکې 150 کسان وژل شوی وو او زیاتره زده کوونکي وو. ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
بیا هم په همدې موضوع کې پات کیږو. قسم حکومت او پوس په وار وار ویلي چې د وسلوالو ضد عملیاتو کې په پیښور آرمی پبلک سکول د حملې منصوبه جوړونکي وژلې دي، خو د آرمی پبلک سکول د سانحې ښکار شو زده کوونکو میندې پلرونه وای دوی لا هم د انصاف په تمه دي او باید هغه خلک په ګوته کړل شي او سزا ورکړل شي چې د دوی په وینا سکول او زده کوونکو په امنیت ساتلو کې پاتې راغلي دي. د مشال رډیو شبیر جان په پیښور کې د شاهانی بیبي سره مرکه کړې ده چې د آرمی پبلک سکول په حمله کې د اسفن خان نومي وژل شوي زده کوونکي مور ده. شاهانه بیبي او د هغې په څیر نورې میندې له کوم تکلیف تیری کی او له حکومت څه غواړي وایو.
زمونږ دا بچو شهادتونه ته تقریبا 10 کال نن پوره شو اور نن څنګه مونږ دا زوین کې دا کار مونږ کال مونږ څنګه تیر کړی دی دش مونگا تا پتا دی چین ساتو سکول نا راہ ہم اور سنگا زما زڑا غش شوی دے کنا بیکو زما بیکو زڑا خرابی کی کسی سو کم زخبا زوی چت منا روڑا زو بیکو در سے مطلب یہ بس ہم کنا کہ زکورتا راہ ہم کنا اس فرمان تا دونا اداسی و دونا خفگی مطلب اسم نشتا دا سے اخکاری کہ بس ما ہر سال تا پریخا التا زما زوی هی لگی دلی دے پلانٹیشن التا شوی دے التا هی تسنن لگی دلی وای نوم نلی کلو تول میو کتن التا زما زوی سبق ویلو تول التا ار سب پای پنو ما سشتا زما زوی نشتا کور می تش دے اونگا تول موریانی نا سوم دا خبر کول کدو اگر دا چند سے گولیانی چلے دو زمگا بچی دا سے التا اونگا تول موریانی دن دا خبر کولو حکومت اسم نہیں کرے دس مطلب کمی زموں کا ڈیمانڈ ہو کا نا
جی جی
چاہے معصوم لاٹ یا ہی نور سے ڈیمانڈ ڈیمانڈ ہی کہنا کہ بھائی دا کو پتہ ہو لگو زموں کا بچی بس کم کاتوں کے لاڑو زموں کا بچی چا مڑکو
او پدې باندې خو جی هغه انکوائری کمیشن هم شو انکوائری رپورٹ هم راغلو هغه رپورٹ تاسو کتلې دی یغي کې کنه نه شیر شو له سپور تاسو سره
بلی نه بالکل مونږ هر څه کتلې دی نو هی کې خو بالکل عدالت طرف نه خو مطلب دا ریمارک شوی دی کې د دې کې غفلت شوی دی
جی
نیگلیجنس شوی دی دا ورډ استعمال شوی دی پکې کې دې کې نیگلیجنس شوی دی غفلت شوی دی لیکن مسله دا دی کې دلته څوک بنی سي دا غفلت کولو والا تا
جی اور میڈم دہاغ پیخ نپس دغے ہنڑے پیخ نپس خوبیا پا افغانستان کم دا پاکستان فوج حکومت آپریشن کڑے پاکستان کم شوے خلق نیولی مو وجلی مو آگے تاسو گنے چی اغا سلک ڈیر تاسو پا
کم خلق ہو جی آگا کم خلق ہو مونگا تا خوش چام سنا دی ویلے کے دادا آگا خلق دے بلکہ کم یو کس آئی پخپل اخپل خلی نے اقرار کرے ہو کہ آؤ ٹک دے زپا دے اے پی ایس دے سانیہ کی زین والو اور زمان پکے سے رولو اہم آئیے روک کو خود ہی خبر گچا ملمانا تو کیوں اور بیا کم زین لاڑو پتے نہ لگی تو احسان الحسان خبریں قوم کا نا
آئی
خو اخپل آئی اخپل بالکل آئی اخپل آئی اقرار کرے ہوگا دیکھے انوالو اہم پتہ نہ لگی تو
جی جی ٹھیک اوستاس اس دی وقت کی غختنا بنیادی صدا و دچانا دا
زمونگا خود بنیادی ہر سے کم یو قصہ دیکھا نا تش عدالتوں نے دیکھے کہ زمونگا دا غٹ فائل اہی پا میز باندھے پروت دے
جی
بس لیکن بس اہی میز باندھے کم یو پروت دے اہی میز کرسے باندھے بوٹ والا ناستے دے اور اہی پپا سم بوٹ پروت دے نو تاسو ماتا ہوں اے دا بس سو کچھ جاتا ہی
اخری پختن کم ستاسو لیر وقت نالما دا خو لس کال ہوشو لس کال دیر شی دے دا خلکونا لوی لوی غمونا ایر شی تاسو گنے چې تاسو چې کوم والدین دی غی د خپل غمونه هغه شان تیر کړی دی یعنی زخمونه
ملګر الله نن مې ټول موریانی او قتل یقین ساته کې کم یو درو مې روز مې موریانی قتل او کنه او نن مې موریانی کم یو تل دت لس کا کې مونږ هر کال هغه موریانو سره ملاوی ګو یقین ساته هغه بالکل شکلونه بدل شوی دی هغه بالکل رنگ روپ دی بدل شوی دی
دا شاهانه پی پی چې زوی اسفن خان لس کال وړاندې په پېښور آرمی پبلک سکول د برید پر مهال وژل شو دا وی لس کال تیر شول خو غم یې لا هم تازه ده اوس هم له یوې دمې وروسته بل رپورټ
دا مشال رادیو ده
پرون د خیبر پختونخوا په کرک پنو لکی مروت سلو کې د پولیو پر واکسینی ډلو په بریدونو کې یو پولیس ساتیر وژل شوی او ځینې صحی کارکونکي ژوبل شوی دي د کرک مرستیال کمشنر مشال لډیو تویلی په غزله کې د شوی پیښې پلټنې کوي او دا چې د پولیو ډلو د امنیت لپاره نور اقدامات هم کړي دي له پرون راهیسې د خیبر پختونخوا بلوچستان په ګډون د پاکستان په 133 سلو کې ماشومانو ته د پولیو واکسینو ورکولو شپږ ورځنی کمپاین پیل شوی دی ممتاز بنگش رپورٹ لري
د خیبر پختونخوا په کرک بنو او لکی مروت ضلعو کې د دسمبر په 14 ناپیژندل شوي وسلوالو د پولیو واکسینو په ډلو بریدونه کړي چې په ترڅ کې د پولیو ډلو ساتونکي یو پولیس سرتیری وژل شوی او دوه کارکونکي ژوبل شوي دي د کرک ضلع پولیسو ویان شوکت علي رسنیو ته په لیکل شوی یو پیغام کې ویلي چې بانډه د اوچا تحصیل په شکرخیلو سیمه کې نامعلومو وسلوالو د پولیو واکسینو په ډلو برید کړی برید کې د پولیسو سرتیری عرفان خان ووژل شو او د پولیو ډلې یو کارکونکي اسد جوبل شوی دی په اړه د کرک ضلع ډیپټي کمشنر یا د انتظامی چارو مشر شکیل احمد جان مروت بیګا نوخت مشار ریډیو ته ویلي د پیښې پلټنې روانې دي د زیاته کړه ضلع کې به د پولیو په ضد کمپاین جاری ساتي او ځینې سیمو کې د پولیو ډلو حفاظت لپاره انتظامات لا نور هم کلک کړي او د پولیسو اضافي سرتیری ګمرلی دي
لګیاوی پولیس انویسټیګیشن کوي مونږ دا فلال اسټابلیش کولو کوشش کوو چې آیا دا پرسن انمیټی دا ملټنسی دا که ملټنسی وی نو کوي ظاهره خبر دا مطلب دا یو الارمنګ شای دا ان دو مونږ کوشش دا چې کرکټ دارنګ ایلیمنٹس پرې نه دو سکیورټی مو ناس کلا اوسه سپیش دی هغه ایریاز کې چې کم ځای کې دا سه ولنریبل ټایپ تی یا سکیورټی تھریټس هو نو تاسو مونږه نور سیوا کړل
بلخا د بنو ضلع په کلخیر مستیخان سیمه کې نامعلومو وسلوالو د پولیو واکسینو په ډلې ډزې کړي او یو کارکونکي حیات الله جوبل کړي چې بنو روختون ته رسول شوی دی د بنو پولیسو ویان شبیر خان رسنیو ته په لیکل شوی پیغام کې د پیخي پخلی کړي د کرک او بنو په پوله پرتی لکی مروت ضلع کې هم وسلوالو د پولیو واکسینو په ډلې برید کړي او میچن خیلو کې هغه مهال د پولیو کمپاین ډلې یرغمل کړي چې لکار ختمولو وروسته بیرته نږدې روختون ته روانه د لکی مروتو پولیسو ویان شهید خان د دسمبر په 14 رسنه او تلګل شوی پیغام کې د پیښې پخلی کړي او ویلي دي چې وسلوالو وروسته يرغمل شوی کسان خوشي کړي خو د پولیو د واکسینو سامان یې ترې اخیسته دي دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر په 14 د خیبر پختونخوا او بلوچستان په ګډون د پاکستان په 133 ضلعو کې د پولیو ناروغي مخنیوي لپاره شپږ ورځنی واکسینی کمپین پیل شوی دی ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهات
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری ګړې
د بر جنوبی وزیرستان قومي مشران او د بلدیاتي حکومتونو منتخب استازي وایي د هغه ضلع زرګونو کسانو ته چې کورونه د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوز د 2009 کال په عملیاتو کې ړنګ شوي ول حکومت لا هم معاوضه نه دي ورکړي د دې په خبره کلی چې هم صوبایي او یا هم وفاقي حکومت ته دا مسله وړاندې کړې چارواکو ورته د پیسو د نشتوالي ستونزه مخې ته کړې ده د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د بر جنوبی وزیرستان یو استازی هم وایي چې د اغیزمنو خلکو لپاره معاوضه ځکه نشته چې مرکزی حکومت صوبایي هغه ته پیسې نه ورکوي خو د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وایي که غوښتنه یې ونه منل شوه نو پر احتجاج به لاس پورې کړي اشتیاق مسید د نور تفصیل سره
د حکومت دی طرفانه معاوضه نه ورسولې په واجه د سیمې خلک مشکلات د سویلي وزیرستان ضلع یو مشر سالم ماسید په دارنګ بیانوي
پورین لا د خلک رنگ دی خراب خلک دی چې دیوالی نه دروازه کڑکای چھجر نه وی او د تام جوړ هدا خلک واسطه راسیږي 109000 خلک ته د وست پر ټوکن ملاوږي 47000 خلک ته ریپي ملاوږي دا نور خلک وس هغه غریبون ټوکن ګرځوي ریپي نشته ده او د تا د پی ټی آی ولا کومات صوبای ته چې څه کاوی او یې دې
چیئرمین شاہ فیصل غازی ویائی چکا حکومت دے ضلع خال کے حالات شکاول غوڑی بیادا دے ڈانکڑی شوی کورونو معاوضے وراسا والے دے پورا دا بڑواندی گامونا پورتا کی
2009 حکومت اعلانات ہر پور بندے چالور لاکھ روپئے معاوضہ در کئی 2024 پورا 60000 نا جیوت دئی خال کے دماسید کوما چکیم کورینا نقصانات شوائی وہ ایک معاوضہ 24 پورا ہم پوتے دو نن نا دے مزاگا وشتنا دو چه دئی خال کی چکیم مل پتر شوی دی بری پی پتر شوی دی آسا خاما خا معاوضہ حاضر کرائی شی آج چی ہاں دا یو خال دین سی مجبور دی بے نا دے تان تڑی خانا یا دے ملک تنور لگا چھے نا دے پندا والے واسلاری او نا دل تا دے مل جڑا والے واسلاری او دل تا دا خال پتیم شے او یا دیر جیت پو مصیبات سر دا خال کو دل تا بیا ہاں خپل جوان کری
دے سویلی وزیرستان پر زیلینا دے صوبائی اسمبلی نمائندہ سیف خان مشال ریڈیو تا ویلی دی چھ دے صوبے حکومتی دے وفاقی حکومت نا دی رنگڑی شوی کورونو معاوضے غشتنا کڑی دو خو پا وفاق شے حکومت صوبے تا دا پیسے نویر کوی خو دے سویلی وزرستان پر زیلے مشہرون مشال ریڈیو تا دا ہم ویلی دی چکا دے صوبے او دے وفاق حکومتی دے زیلے رنگڑی شوی کورونو معاوضے خالکو تا ورکاولے دے پورا زر اقدامات و نکڑل بیاوی دے زیلے اسی دن کی پلوی احتجاج لوس پورے کولے بنے با مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
د خیبر پختونخوا په حکومت کې د تاریخي ورثه د خوندیتوب اداره وایي چې په پیښور ښار کې د هندي سینما د دوه نومیالی ستورو د پلرنیو کورونو د جوړولو پر یو میوزیم دغو د بدلولو پلان لري. حکومت په 2021 کال کې د راج کپور او دلیپ کمار کورونه په پیسو اخیستي ول. په پیښور کې د چارو ځنی شنن کې د حکومت دا ګام ستایي خو ورته سپارښتنه کوي چې د تاریخي ورثو د خوندیتوب ترڅنګ د هنرمندانو د خیر ښېګړې چارو ته هم پام وکړي. زمون خبریاله خالدہ نیاز د نور تفصیل سره.
د خیبر پختونخوا د آثار قدیمه سانګې ډایرکټر عبدالسمد مشال ریډیو ته ویلي د راج کپور او دلیپ کمار د ابای کورونو بحاله د پاره با مالی مرستا نړیوال بانک ورکړي. د زیاته کړې دا سلور میاشتې پس په د کورونو بیا رغون باندې کار پیل کولای شي.
دلیپ کمار راج کپور صاحب کورونو ډېر خراب حالت کې ازړه مالکان شي او ماتول او پلازې جوړولې پروینشل ګورنمنت پرسیز کړو ان شاء الله یو سلور میاشتې پس به مې کار شروع کو یو نیم کال موږ ځان ته ټایم یې خېدا او بیا به دا خلکو ته بداو پنشي.
په ادب او کلتور پوها حیات روغانی د صوبایي حکومت د دې ګام ستای نه کړی دا. مشال ریډیو سره خبرو کې حیات روغانی او وی کلتور خوندی کول ډیره ضروری خبره ده. دیوای تراج کپور او دلیپ کمار کورونا بحالول د وخت ضرورت ته
مونږ دا فیصله ته پدری نوی باندې ګورو دا سينورم ډیر سدي مونږ غواړو چې دوی دغه تاریخي نخې هم خوندی کی او د خیال لا چې نن سبا ډیر زیات تکلیف کړي از یو ورته رنزور دي زرسنګ غادي شو دا سينور سندرغاړي چې دا غوي د پر هم کارو شي کم کلتوري مرکز څخه کم بي ډارمنټ کړي دي حالت کې هیڅ حالې زری نه کیږي په ټی وی باندې په ریډیو باندې پروډکشن باندې بلکې ریډیو خو سیزلې دي کینټ بیا ودان به شو خو ریډیو ته څوک د نه هم ګورم نه.
بل خو د خیبر پختونخوا انفارمیشن سانګي اسیسټنټ ډایرکټر ریاض غفور وای حکومت هڅه کوي چې کوم تاریخي او کلتوري ځایونه دي هغه خوندي کړي. دی وای د دلیپ کمار او راج کپور کورونه هم حکومت خپل تاریخي اساسه غنی
وخت په وخت کوششونه هم کړی دی چې دغه په ځای پاتې شي او دلته کم چې پیښور ته خلک راځي سیلانیان دغې د پاره د ننداري او ځای وګرځي. حکومت مختلف قسمه ګامونه پورته کوي په هغه کې او دادې دغه حویلیانو یا چې کوم غټ غټ کورونه دي نو ماڼۍ دي نو چې دغه برابر کی د دغه اغه لوک چې کوم د بهر ناراضي چې هغه په ځای وساتي او دغه شان دغه لرغونی اثر په پیښور کې ژوندې پاتې.
د اثار قدیمه څانګې ډایرکټر عبدالصمد په خبره حکومت په د دلیپ کمار او راج کپور کورونا بحالولو نه پس یو میوزیم کې بدلی. صوبای حکومت کال 2021 کې د راج کپور حویلی یو نیم کروڑ روپو باندې ولی د دلیپ کمار کوری 15,80,000 روپو باندې اخیستې وو. خالد نیاز مشال ریډیو پیښور.
د خالد نیاز د رپورټ سره د خبرونې نیمای برخې ته رسیدو. په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې دي. باچا صاحب تیار دی چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د شانګلی ضلع په چکیسر کې وسلوالو پر پولیسو په ډزو کې دوه پولیس سرتیري وژلي او درې نور ژوبل کړي دي. دا خبر د چکیسر تانې محرر مقبول احمد نن سهار مشال لډو ته وکړه. هغه ویل بیګا شاوخوا 11 بجې نه سرګند وسلوالو په ګننګل پولیس چوکۍ برید وکړل او یا د مرګ ژوبلې واړوله. مقبول احمد زیاته کړه چې د پیښې سیمې ته ګڼ پولیس لېږدول شوي او هغوی د وسلوالو د لټون عملیات پیل کړي دي. د خیبر پختونخوا اسمبلی په پرونی غونډه کې د پیښور پر آرمی په بسکول د وسلوال بیت د لسو کالو پورې کېدو په تړاو بحث وشو. د عوامي نیشنل ګوند نثار باز وویل د پاکستان وګړي په تیره د آرمی په بسکول د وژل شو ماشومانو میندې او پلرونه تر نن ورځې پورې انتظار دي چې د عدالتي کمیشن رپورټ ورته په ډاګه شي. د حکومتي ګوند تحریک انصاف صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدي د آرمی پبلک سکول په بریت کې د وژل شوو ماشومانو میندو پلرونو ته د انصاف ورکولو غوښتنه وکړه. د بر جنوبي وزیرستان قومي مشرانو او د بلدیاتي حکومتونو منتخب استازي وایي د هغه ضلع زرګونه کسانو ته چې کورونه د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د 2009 کال په عملیاتو ګڼل شوي ول معاوضې لا هم نه دي ورکړل شوي. یو ځایي مشر سلیم مسید پرون مشالو ته وویل د بر جنوبي وزیرستان 1,09,000 خلکو ته ټوکنې ورکړل شوي دي چې ورڅخه یوازې د په خبره 20,000 خلکو پیسې ترلاسه کړي دي. ځایي انتظامی مشالو ته پرسته کوي ویلي ول چې ځینو کورنیو ته پیسې ورکړي دي او پاتې هغو ته به هغه مهال ورکړي چې صوبایي او وفاقي حکومت ته پیسې ولېږدوي. خو د بر جنوبي وزیرستان مشرانو پرون وویل چې کوم اویزې ژر ورنکړل شوي نو پراخ احتجاج به پیل کړي. د اتحاد تنظیمات مدارس دینیه په نوم د ټولنې مشر مفتی منیب الرحمن پرون مخام په اسلام آباد کې خبري غونډه ته وویل چې حکومت باید د سوسایټیز رجستریشن امندمنت اکټ 2023 په نوم د قانون غزټ نوټیفیکیشن جاری کړي. دا قانون د مدارسو د رجستریشن اختیار د تعلیم محکمې پر ځای د ضلع مرستیال کمشنر ته ورکوي. او د سوریې چپشي ولسمشر بشار الاسد ویلي هغه د ډسمبر پر 3 علاقه ورسته له هیواده ووت چې یاغانو په مبینه توګه د روسیې پر یوې هوایي اډې برید وکړلو په مسکو کې چارواکو د ته امر وکړ چې سمدستي ووځي. د بشار الاسد حکومت تر چپکې دورسته دا د نوموړي یولنې بیان دی چې پرون د سوریې د ولسمشر دفتر پر ټیلیګرام خپور شو.
هارون بچاو چې تاسو ته د خبرنو لنډیز باندې کاو او ریدونکو د خبرونه په دې نیمای کې هم مهم ریپورتونه را سره دي نو ککول شي را سره پات شي. اوسم یو نړیوال ریپورت. اوکراین د روسیې په کورسک سیمه کې د شمالي کوریا یو زیات شمیر سرتیرو ته د مرګ ژوبلې د وختو خبر ورکوي. پینټاګون هم تایید کړی چې په سیمه کې د شمالي کوریا پوځیانو ته تلفات اوختي خو دقیق شمیر نه دی ښودلې. نورحال د نوریاس نوري په ریپورت کې.
د اوکراین استخباراتو پرون دوشنبه وویل چې د روسیې په جنوبي سیمه کورسک کې د شمالي کوریا سرتیرو ته چې د روسیې لپاره یې جګړه کوله مرګ ژوبله اوختي چې د وژل شوو او ټپیانو شمېر لږ تر لږه 150 ته رسیږي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې کیف له هغه مهال رئیس چې پیونګ یانګ موسکو ته د مرستې لپاره ځواکونه استولي لومړی ځل دی چې د دې هېواد سرتیرو ته د اوخت مرګ ژوبلې راپور په جزئیاتو سره خپروي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون هم دغه دا پخلی کړی او ویاند جنرال پیټ رایډر پرون دوشنبه د دسمبر په 14 وویل چې واشنگتن نښې نښانې ترلاسه کړې چې د شمالي کوریا د سرتیرو چې په کورس کې له روسي ځواکونو سره خوا په خوا جګړه کې برخه اخیستې یو شمېر وژل شوي یا ټپیان شوي دي. ښاغلی رایډر د شمالي کوریا سرتیرو ته د اوخت مرګ ژوبلې دقیق شمېر ونه خود خو زیاته کړه چې موږ په کورس کې په جګړه کې د شمالي کوریا د سرتیرو ګډون ارزولی او داسې نښې مو موندلې چې دوی ته تلفات اوښتي، یو شمېر وژل شوي او یو شمېر نور هم ټپیان شوي دي. د د اوکراین د پوځي استخباراتو لوی ادارې پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې مارتینوفکا، پلیخو او وروژبا کلیو ته نږدې د شمالي کوریا جزو تامونو ته ډېره مرګ ژوبله اوښتي. د ازادي راډیو د اوکراین څانګې تحقیقاتي برخې د یکشنبې په ورځ د اوکراین له پوځي سرچینو تصاویر ترلاسه کړي وو چې پکې په کورس کې د سرتیرو مړي لیدل کېږي او وایي چې هغه د شمالي کوریا د هغو سرتیرو مړي دي چې جګړه یې کوله. ازادي راډیو نه ده توانېدلې چې دغه ادعا په خپلواکه توګه تایید کړي. روسیه هم د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. په یو جلا پرمختګ کې پرون دوشنبه متحدو ایالتونو او نورو نهو لویدیځو متحدینو په یوه اعلامیه کې د روسیا او شمالي کوریا ترمنځ مخ په زیاتېدونکې پوځي همکاري په سختو ټکو وغندله. په اعلامیه کې ویل شوي چې پر اوکراین د روسیې له یرغل څخه د شمالي کوریا ملاتړ د دغې جګړې د یوه خطرناکه پراختیا څرګندونه کوي چې د اروپا او هند پاسیفیک امنیت لپاره به جدي پایلې ولري. دغه اعلامیه د متحدو ایالتونو، استرالیا، بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، جنوبي کوریا او د نیوزیلند بهرنیو چارو وزیرانو او همدارنګ د اروپایي اتحادیې جګپوړي استازي لاسلیک کړی دی. د امریکا د خزانې وزارت چې پرون دوشنبه پر روسیا او شمالي کوریا نوي بندیزونه ولګول په یو بیان کې دغه راز وویل چې شمالي کوریا د اکتوبر له میاشتې راهیسې روسیې ته له 12,000 زیات سرتیري استولي چې یو شمېر یې اوس د اوکراین په وړاندې جګړې لپاره روزنه ترلاسه کوي. دغه راز ویل شوي چې پیونګ یانګ موسکو ته د پام وړ توغندي او مهمات ورکړي تر څو د روسیې د پوځ وچې شوې زیرمې بیرته ډکې کړي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز،
د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2,110
13,500
15,015
او 10,000 کیلو هرتز،
او د ماخام له شپږو تر اوو،
د ماسخوتن له نهو تر لسو،
او د شپې له 11 تر 12 بجو
په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز اوریدلی شئ. د خیبر تیرا درې د سوداګرو اتحادیې مشرانو د دسمبر په 15 نیټه مشال ډیو ته ویلي چې هلته د وسلوالو پر ضد روانو تازه عملیاتو په نتیجه کې د دوی مارکیټونو ته ډیر زیات زیانونه اوړېدلي دي، او په تیرو خوښه دریو میاشتو کې دوی د لوی تاوان سره مخ شوي دي. دوی ویلي چې په کار د امنیتي ځواکونو عامې آبادۍ او بازارونه په نښه نه کړي، او دوی ته د شو زیانونو په بدل کې معاوضې ورکړل شي. د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلۍ غړي اقبال اپریدي مشال لډیو ته ویلي چې دوی به په هر حکومتي فورم باندې د تیرا متاثره شو دوکاندارانو د معاوضې لپاره غږ پورته کړي او د پوځي عملیاتو مخالفت کوي. په دې اړه نو تفصیل د سیمې نه د مشال لډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ضلع د باډي او تیرا د تاجر یونین مشر سید ایاز وزیر مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو خوښا دریو میاشتو کې په تیرا میدان کې امنیتي ځواکونو لخوا پرلپسې د مارټر ګولو په توغولو سره د دوی بازارونه په نخښه شوي او په لویه کچه ورته زیان اوړېدلی.
دا د تیرو په تاجرانو باندې چې کومه سخته راغلې ده، دا تقریبا د درې میاشتو نه شروع ده. د تیرو بازارونه چې کم دي پدا کې ډازه وشوله، پدا کې چې کوم ځای شپې او د ورځې پاکې د ګونونو وشول، پاکې زخمیونو وشول، پاکې یو د مون تاجر اجمل شهید شو. نو تاجر برادری مخکې شله کولې نه پدا جنگ کې ختمه شوې ده، دغه زیرو لا سٹارټ دی. په مشکل سره یې روزګار شروع کړ، چې ځمکې خاصه کړې، چې په نه خاصه کړې روزګار یې شروع کړ. د تیرو تجربه د باړې تجربه
د خیبر ضلع یو سیاسي فعال زاهد الله اپریدی وویل چې وګدی مو دې کډواله نه پاس د تیرا میدان خلکو خپل بازارونه په خپل آباد کړي، او وس د دې بدامنۍ د تازه صفې لوجه بیا غزمن کیږي.
دکانونه هم چې موږ په سترګو ولیدل، دوه درې ځلې په ناخه شول، مټر پر ولیدل وسول، او اوس په کې سرچه پرشنې شوري دي. دوه تاره په فایرینګ وی و بودی هم پکې دو، او یو پالو جمع دا یخنی دو، بل پالو اپریشن دا سرچ اپریشن دی هلیکاپټر دی. ډیره بده خبره رو چې 14 سال بعد خلک لوړل او په خپل لسونو په خپل موټو یا بوتي وکړو د ګورال ته بدام نه جوړ شو.
خیبر ضلع نه د کمی اسمبلی غړي اقبال اپریدی مشال ریډیو ته ویل چې دوی به په هر حکومتي فورم باندې د تیرا متاثر شو سوداګرو لپاره د ماویزو د منظورۍ غوښتنه وکړي او دوی نور په دې سیمه کې پوځي عملیات نشي زغملای.
په دې باندې به زه په اسمبلی کې خبره کوم او بله ورځ هم کړې ده چې دې ته د معاوضې دې ته د کمپنسیشن او دوی د تاوانونو چې کومه ازاله ده دا د په فوري توګه باندې وشي. نو لحاظا نه خل نه کل مکانې لپاره دو چې دا خل تیرا شي او دوی ته کلو چوټي میلاو شي او د بهر دنیا نه په دې باندې دوی پیسې او ډالر اخلي او دا خل تباه برباد شو. د صوبایي حکومت ته چې څومره تاون کېدی شي انشاءالله د صوبایي په پاټ باندې د حکومت په پاټ باندې چې څومره کردار دی دا به موږ د عوامو د دوی د سوچ د دوی د فکر دوی د حقوقو مطابق حل کوو ان شاء الله.
د تیرا د تاجر یونین غړی وای چې سږ کال د اگست په 12مه نیټه د امنیتي ځواکونو په مارټر ګولو هلته دوه مارکیټونه په نخښه شوی وو او یو اندازې مطابق خواوشه 1 کروڑ روپو زیان ورته رسیدلی وو. په خیبر ضلع کې میشت امنیتي ځواکونو په تیرو یو شمېر جرګو کې ځایي قومي مشرانو ته ویلي چې دوی په تیرا کې یوازې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
زمونږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او نوي ویډیو رپورټونه به هر ورځ تاسو په موبایل فون باندې تاسو مخې ته وي. اوس هم یو بل رپورټ. د خوراک نړیوالې ادارې په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې 68% خلک د غربت له امله د معیاري خوراک وس نه لري. د خوراک په اړه متوازن رژیم یا معیاري خوراک هغه ده چې بدن ته ټول اړین او مهم مواد ورسوي تر څو زمونږ د بدن غړي مناسب فعالیت وکړي. رژیم د خوړو څخه طریقه کار ته وایي چې یو کس تعقیبوي. په متوازن غذا کې باید تازه سبزیان او میوې ټولې وچې میوې د غوړو پروټین شامل وي. په دې اړه نو تفصیل د مشال رادیو خبریاله اسما ګل راکوي.
ډاکټر اظهار الله پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې دنده ترسره کوي. مشال ریډیو ته ویل چې وجود د ناروغونو د بچ ساتلو لپاره صحیح خوراک ته اړتیا لري چې پکې ټول هغه ویټامینونه شامل وي چې بدن ته قوت ورکوي. هغه زیاته کړه صحیح خوراک نه یوازې د انساني بدن توان زیاتوي بلکې له ډېرو ناروغو یې هم په ډډه ساتي.
اډوګو تم ضرورت دی، دماغ تم ضرورت دی، داسې نور سیستم چې کوم په وجود کې دی هغه ته هم ضرورت دی. نو که بیلنس ډایټ ونه ساتو یا دوته بیلنس ډایټ میلاو نشي، ښه غذا دوته میلاو نشي، داغې د وجې نه د دې په وجود کې چې کوم هم سیستم دی، کاغه عصبي نظام دی، کاغه هر یو سیستم دی، نو هغه متاثر کیږي او داغې د وجې د دې چې کوم قوت مدافعت دی چې کوم د بیمارانو خلاف د دې سیستم په وجود کې کار کوي، هغه هم د دې د وجې تر ډیر حد پورې متاثر شي.
په خبر کې د جینکو د سرکاري سکول یوې استادې سلمى جانګیر مشال ریډیو ته ویل لوړو کوالی صحیح خوراک ضروری دی، خو اوسنۍ ګرانی دومره زیاته شوې ده چې د کور لګښتونه پوره کول ستونزمن دي. په داسې حال کې د معیاري خوراک برابرول ناممکن ښکاري.
ماشومان چې دین هغوی د بهر نه عام شانتي پاپړی او ټافیان چې هغه داسي صحت لپاره بالکل مخنه دین هغه وروړي او هغه خوري، دغه نتیجه دا ده چې روزانه زموږ په سکول کې ډیر ماشومان بیمار وي. د تعلیم هم خرج کیږي او د هغوی د صحت هم خرج کیږي. حکومت صرف دومره اجازت ورکړي د سکولونو ته چې خپل کینټین چلوي، نو هغه کې د سکول انتظامیه چې کومه ده هغوی به دو کې چې داسې خوراک به نه روړي، لکه داسې شیزونه به نه روړي چې هغې د وجې نه طالب علمانو ته یا د هغوی صحت ته نقصان رسي.
د مردان عبدالولی خان پوهنتون د ابلاغیاتو د سانګي استاد پروفیسر تنظیم عالمویل ناقصه خوراک لوګه ختم کړي خو بدن ته قوت نه ورکوي. د دې بد اغیز د بیلابیلو ناروغو په صورت کې څرګندېږي. د نوموړي په وینا پاکستان کې خوراکي قلت یا غذایي کمی یوه جدي ستونزه ده چې د هیواد د ډېرو وګړو ژوند او صحت باندې منفي اغیز کوي او د پاکستان کمزور اقتصاد له امله خلک د غذایت لرونکي او متوازنه خوراک اخستلو وس نه لري.
تر څومره پورې چې غذایی کمی شکار د ماشومانو د خواتینو یا د مرد حضرات خبره ده، دا چې دینو یو سوشل انجسټس دی. ګورنمنت شو یا څومره سوشل ارګنایزیشن شو، هغې له پکار دي چې دا ایشوز چې دي هغه ایډریس کی، خاص کر هغه خلک چې لو انکم فیملیز دي، هغې په لمیټډ ریسورسز کې بیا د ځان لپاره د صحت یو ښه مواقع عمومي.
د خیبر پختونخوا روغتیایی محکمې د غذایي څانګې مشر ډاکټر فضل مجید بیا مشال ریډیو ته وویل چې له دې ادارې لخوا د غذایت کمښت مخنیوي لړکی مختلفې منصوبې پیل شوې دي.
صوبائی حکومت پی این ڈی پتاون سره ملٹی سیکٹورل انٹیگریٹڈ نیوٹریشن اسٹریٹجی جوڑا کڑے دا چې پاره کې ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، فوڈ ڈپارٹمنٹ، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ، لوکل گورنمنٹ، سوشل ویلفیئر، پاره کې ٹیکنیکل ورکنگ گروپس تھی، پاره کې خپل خپل ڈپارٹمنٹ کے نیوٹریشن حوالے سره کار کی گی. خو زیاد تر کار چکم دے پروینشل نیوٹریشن سیل ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز خیبر پختونخوا چې دا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ڈائریکٹریٹ تھے اگے کی کم زمون ڈائریکٹریٹ کی نیوٹریشن سیل دے نو هغه مختلف ڈونر ایجنسیانو سره چې پائے کی یونیسیف دے، ورلڈ فوڈ پروگرام دے، ڈبلیو ایچ او دا، په صوبه مختلف ډیسټریکو کې مختلف پروګرامونه شروع کړي دي.
دا په هانه په وینا اقلیمی بدلون، سیلابونه، وچکالی او نورې طبیعي پیښې دا کرنې زیانمنونو لالارې دا خوراک پیداوار کمولو لوی سبب دی. آسمه ګل، مشال ریډیو، پیښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
دا مشال رادیو دا لونډه یا کباړ مارکیټونو کې نن سبا ډیر زیات بیروبار وی. نادر خلک وایي د یخنۍ نه بچ کېدو لپاره ورته ګرمې جامې ضروری وي او په لویو مارکیټونو کې د خستو وس نه لري. دکانداران وایي په ژمي کې له بهره راغلي جاکټونه، بنینونه او نورې جامې دوی خلکو ته وړاندې کوي او خرڅوي. په دکانداران دا هم وایي چې هغه سیزونه چې په لویو مارکیټونو کې بیا تقریبا 10,000 روپۍ وي دوی په 15,000 روپۍ باندې خرڅوي، خو ډېری خلک وایي چې همدومره وس هم نه لري. د مشال رادیو خبریال وسیم سجاد کباړي بازار ته ورغلی او دا رپورټ یې راستولی.
د مشال ریډیو اوریدونکو، وسیم سجاد یم. دا وخت په پیښور کې د استعمال شوی یا یوزډ یا د کباړ د جیکټونو په دکان کې ولاړ یم. دلته کې یو شمېر خلک د یخنۍ سیوا کېدلو سره سم د ګرانې له وجې د عامو مارکیټونو پر ځای باندې دیخوا رش دی هغه سیوا شوی. دلته یو دکاندار خو له ورځو سره خبرې کوو چې د دوی سیزن څنګه یې، د دوی کاروبار څنګه چلیږي. ډېر زیاته مننه. لږ را سره خپل تعارف وکړئ. نوم مو څه دی او د کوم ځای؟
زما نوم عادل خان دی. زه یم د کارخانو او دلته زما دکان دی صدر کې د لنډې، او موږ سره ټول امپورټډ مال دی استعمال شد او خو
تاسو دا مال راځي د کوم زګینه بنیادی طور باندې او دلته کې بیا راشي نو د خرڅولو طریقه کار مو څنګه
د زمو ما خو دازي د یو کې نه، یو کې نه ځکه کراچي دا کراچي نه بیا موږ په چانټي باندې د خپل دکانونو ته راوړو.
دلته د خرڅ صورتحال
د خرڅ صورتحال خدا دې تاسو ته خپته چې دوه درې میاشتې سیزن دې زمونږه، نو د دې لپاره مونږ خو لکه دلته خرشته خو خلک دلته ځي
د ګرانه ایسا اثر شته تاسو مارکیټ باندې؟
هاو چې لکه تاسو نورو بازارونو مارکیټونو کې ګرانه ډیر زیاته شوې ده، خو هغه ځې په نس باندې زموږ په بازار کې دلته ډیر ارزان شینه ملاويږي. منګ ترين شینه دلته تاسو ته ډیر ارزان ریټ باندې ملاويږي.
دلته کم سي کم ریټونه څه چیز دي او زیات نه زیات ریټونه څه چیز دي او خلک د کم زینه راځي؟
یار د خنه خشه چې دلته لکه لګا مثال کې عزت تاسو هم نارفیس نارفیس نن سبا ریټ چلیږي کنه 30,000 35,000 او ته چې دلته کې اخلي کنه برند شې ده 5,000 6,000 باندې تاسو دلته ملاويږي.
تاسو سیزن یا هغه کم وخت نه کم وخت پوري وي؟
زموږ سیزن خو بس د 3 میاشتې وي، لکه ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر.
بیا اخوا تاسو کوم کار کوئ؟ څه کوئ؟
با غی نه پاس مونږ بیا د اوړي سامان راوړو، لکه خو اوس نو ته مونږ تیارې شروع کړی خو خو برند برند مونږ په چانټه مونږ مونږ هلو.
مهرباني. دلته یو بل ملګری راغلی دی سمودا، اوس وخت کېږي چې سوداګانی کولې د سره خبرې کو. ډېر زیات مننه لګره ته خپل تعارف وکړه.
عثمان علي زمانوم دی.
عثمان نور دار ته وایي چې څه دی واخستل او په عام مارکیټ کې تاسو څومره فرق محسوسیږي؟
جی دا سیدا چې کم د کباړ مارکیټ دی دلته کې نو دي کې هټول امپورټډ شي ناراضي. دا مارکیټ دی ډېر غټ مارکیټ دی د پیښور دا، او دلته کې د بنینون نوالا د بوټانو پورې او د جرابو پورې چې کم نه هر یو سیزم دی مارکیټ کې ملاويږي. ریټونه مونږ وایو نو بار بازار کې ډېر زیات ریټونه ګران دي. څنګه که تاسو وګورئ چې کم امپورټډ دلته کې مال راځي پاکستان ته، نو دا غي قیمتونه خو د 40,000 30,000 او د کټي ډېر کم قیمت نو 10,000 نه کم خو نن سبا ته بوټ نه ملاويږي کو تاخدي. خو هغه دلته کې دی مارکیټ کې چې ډېر زیات په خریټ ملاويږي، یعنی چې کم بار په 10,000 15,000 روپے ملاويږي، نو هغه دلته کې په 2,500 باندې یا 3,000 پورې یا 2,000 1,500 باندې دغه ملاويږي خلکو ته. پاکستان کې خو ګرانی په هر ځای کې ده او هر سیز ګران دی، خو دا مارکیټونه چې کم دی بیا د خلکو د پاره او بیا په یخنی سیزن کې چې ډېر زیات یخنی شي نو د غنیمت نه کم نه دي.
ډېره زیاته مرنه
د مشال ترنا لاندې
50 کال کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوکی او په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلا کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګې نمرو دا زمنګ بچی مری دا بي غاره دا لا سا یاد لوګې لا سا نو دوی سره سم زمو سره غم نشي.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی، د ټول مال خلک د سی فور تکړی کلاشن کو فغاړه ساتولې. دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په څلور دمی او د زیارت په ورځ د سهار پر 10:00 اوریدای شي.
د خیبر پختونخوا په کرک ضلع کې د طلوع ادبي بهیر ته دسمبر په 15 یوه غونډه وکړه. په غونډه کې په ادبي خدماتو لیکوالانو شاعرانو ته ادبي جایزې ورکړل شوې او د لیکوال فیض الله فیض په لیکنو کتابونو هم خبرې وشوې. په غونډه کې د خیبر پختونخوا بلوچستان او اسلام آباد نه ورغلو لیکوالو هم ګډون کړی و. زموږ خبریال راشد خټک هم هلته ورغلی او دا رپورټ یې راستولی.
فیضا د خبرې مېران دی پیار اغلی، فیضا د خبرې دا د دې خاورې خاغلی دی.
دا د پښتو ژبې شاعر شکور جان دی چې په کرک ضلع کې په یوه ادبي دستوره کې خپل کلام وړاندې کوي او د پښتو ځواني مرګ شاعر فیض الله فیض ته منظومې پرزینې وړاندې کوي. د دې دستورې تابعیا په 15 دسمبر په شاسلیم سیمه کې د طلوع ادبي بهیر لخوا شوې وه چې لیکوالانو او شاعرانو ته د هغوی په ادبي خدماتو د فیض الله فیض په نوم ادبي جایزې ورکړل شوې. په غونډه کې د خیبر پښتونخوا بلوچستان او اسلام آباد نه راغلو لیکوالانو او شاعرانو ګډون وکړو. د غونډې صدارت صدر علي سهر او مشر ملما پروفیسر جاوید اقبال وو. په غونډه کې رازق فهیم، طیب الله خان، محمود ایاز، نادر خان علیل او نورو کسانو ته ادبي جایزې ورکړل شوې. د اسلام آباد نه په غونډه کې د ګډون لپاره راغلی طیب الله خان د جایزې اخیستو نه پس مشال رادیو ته وویل چې د پښتو لیکوالان او شاعران په خپل مصرف کتابونه چاپوي ځکه د مادي ګټو نه محروم وي، خو داسې جایزې د دوی د خدماتو ښه اعتراف دی.
نو د دې ایوارډونو دا لړۍ د سایلو دا لړۍ دا نوی نسل ته دا نوی لیکونکو ته دې ته یو ډاډ ورکوي او ډاډګیره نه ده. نو زما په خیال چې دا ډېر ښه قدم دی او زه د تلو ادبي بهیر کرک ډېره ستاینه کوم چې د څو کالو نه دا یو لړۍ روانه کړې ده. په کتابونو مې ایوارډونه ورکوي او د ادبي خدماتو په نومو مې ایوارډونه ورکوي.
البته د کوټې نه راغلي میلمه او جایزه اخیستونکي محمود ایاز د هغه د نظر سره اختلاف څرګند کړو او مشال رادیو ته یې وویل چې ادبي ټولنو ته پکار ده چې د جایزو ورکولو په ځای د خپلو غړو د تربیت انتظام وکړي.
دا ایوارډو چې کم قدرو قیمت و هغه ختم سوی دی و هر ماشوما ته ایوارډ ورکوي. دویمه خبره دا ده زما خپله عقیده دا ده زیم یو سړی د ښه غزل ولیکي دا ایوارډ دی، یو سړی د ښه ناول ولیکي دا ایوارډ دی، یو لیکوال دی ښه د تنقید یا د کره کتنې یو ښه کتاب ولیکي دا ایوارډ دی. خبره دا ده دا ایوارډونه چې دي دغو خلک خراب کړ، بلکې داسې یو روایت شروع سوی دی چې یوه ټولنه وه بلې ټولنې ته
د تلو ادبی جرګې صدر فیض الله بهرام خیل مشال رادیو ته وویل چې دوی د ادبی جرګې جوړولو سره سم په کتابونو او ادبی هلو ځلو لیکوالانو ته جایزې ورکوي او د لړۍ ته په راتلونکي وخت کې هم دوام ورکوي.
نو دا غا موږ د 2010 نه مطلب دا چې دا غا پروګرام موږ چلو او فیض الله فیض موږ د خورې یو کم عمره او ډېر ټیلنټډ شاعر ته شوا دا زه په دې باندې فخر کوم چې مو نماز د سره منسوب دو زه فیض الله نه میرا او فیض الله جتانوی دا او زه فیض الله برم خیل. نو دا غا موږ د پښتو د ادب د پراچی کوم خلکو ډېرې حالې ځلې کړي دي او کوي په دې بنسټ باندې موږ دا ایوارډونه دوري.
فیض الله فیض په کال 1988 کې په نری رنځ عمر او د شاعرۍ درې کتابونه ترې پاتې شول چې اوس د فیض کلیات په نوم چاپ شوي دي. ارشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستاره.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رکت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھو کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
اوس هم یو بل ادبی رپورټ چې د دې خبرونې برسته رپورټ وي. د دسمبر په 15 په خوست کې کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې او تشویق په خاطر د رڼا کتاب تر سرلیک لاندې د کتابونو درې ورځنی نندارتون پرانیستل شو. د نندارتون چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت جوړ شوی د خوست عامه کتابتون او یو شمېر ځایي کتاب پلورنځیو خپل کتابونه پکې نندارې ته ایښودلي دي. رڼا کتاب نندارتون کې د ادب، اقتصاد، تاریخ، سیاست او نورو برخو زرګونه ټوکه کتابونه نندارې ته ایښودل شوي دي. زموږ خبریال نجیب الله الوخیل التور غلو.
دا ځل په خوست کې کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅونې په موخه د رڼا کتاب تر سرلیک لاندې د کتابونو درې ورځنی نندارتون د خوست کابل سړک پر مسیر د خپلواکۍ پر مینار جوړ شوی چې پر دې لاره د تلونکو او راتلونکو خلکو نظر جلبوي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت په دې نندارتون کې د عامه کتابتون او یو شمېر خصوصي کتاب پلورنځیو کتابونه نندارې ته ایښودل شوي. د اطلاعات او کلتور ریاست استازی سبحان الله ایزام مشال راډیو ته وویل
په دغه نندارتون کې با ځوانان د مطالعې ترڅنګ په تخفیف سره کتابونه اخلي او مطالعه کوي. د عامه کتابتون په شمول د کابل مرکز څخه کتابونه راوړل شوي دي. همدا شاید د خوست کې کوم خصوصي کتابتونونه موجود دي هغه هم برخه اخیسته ده دلته کتابونه راوړي دي.
خوستی رون اندی وای دا ډول برنامه سره خلک حسیږي چې خپل ټول وخت ټولنیزو شبکو ته ورنه کی او د کتاب لوستنې لارې پر اساسي مطالعه تمرکز ډیر کی. د خوست یو اوسیدونکو فرمان الله ارمان ویل
زنن خوست کې دارنا پونم کتابتون له شواهد ته راغلم او ډېر کتابونه مې وکتل جالب جالب کتابونه مې او ډېر خلک راغلي دي او خلکو نه مې هیله کېږي چې په فیسبوکونو او په نورو دا شګیمو باندې اخته دي هغه راشه خوست او د نرا کتابتون وګورئ هغه کې جالب جالب کتابونه شته تاسو کې علاقه او درس وګورئ او ریډه او کتابو ته وان واخلئ.
د نامدارتون یو شمېر ګډونوال په خپلو خبرو کې کتاب رڼایي سره تشبیه کوي او وایي کتاب لوستنه د انسان فکر او وینا ته قوت وربخي او همدارنګه علمي او شخصیتي اغیز زیاتیږي. یو تن شاعر نقیب رسول کلیوال وایي
کتاب د ژوند رڼا او د ژوند بریا ده. کوم غواړو چې ښه ژوند ولرو پرمختللی ژوند ولرو باید د کتاب سره په څنګ کې پاتې شو. یو لیکوال وایي که تاسو غواړئ چار وخت نوې خبرې ولرئ او معلومات مو زیات شي باید مطالعه وکړئ. ډېر ښه کتابونه موږ لرو خو لوستونکي غیر نه خبره یي. نو دې لپاره موږ بار بار علم دی او بار بار غواړم ښه خبره هم ده چې دغه سي نندرتون د کتاب په اړه جوړ شي.
د نندرتون ګډونوال زیاتوي ټول خلک د ښه ژوند برابرولو په هڅه کې دي خو دا هر څه یوازې په مادي امکاناتو نه ترلاسه کیږي بلکې کتاب لوستنې سره عملی بڼه خپلوي. د خوست یو بل اوسیدونکی لمر ثاقب وایي
هر یو په ټولنه کې فرد په دې خیال کې دی چې دی ښه ژوند ولري آرام ژوند ولري. نو د آرام ژوند لپاره ښه فکر ته ضرورت دی. کله چې یو انسان ښه فکر ولري نو هغه ښه ژوند هم په مخ بوولی شي. نو د ښه فکر د درلودلو لپاره موږ باید کتاب راواخلو او کتاب مطالعه کړو.
یاد دي وي سره د دې چې په خوست کې عامه کتابتون د شیخ زاید پوهنتون کتابتون او ځینې نور لوی او وړ کتابتونونه او د ښار په کتاب بازار کې کتاب پلورنځي فعال دي خو د یادو بنسټونو پر مخ بیونکي وایي چې په ټوله کې کتاب لوستنه او د کتابونو پیر او پلور کمرنګه شوي دي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویي او ویډیویي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.